وخت د سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په بله غړي کې موږ عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د افغانستان د فوج مشر د پاکستان سفر، د چین اقتصادي رهداري په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد، د شمالي وزیرستان د 900 مشکوکه کسانو خوشي کېدنه، د حقاني شبکې د وژل شوي قومندان د مړي سپارنه، د افغان پارلمانو د افغان ولسي جرګې وزیرانو د وزیرانو د ټاکلو لپاره رایه چونې، هغه څه دي چې تفصیلي په روانه کړي کې درکو. د دې ترڅنګ ترته په دې غړي په دومه اخري په دې غړي په دومه برخه کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د افغانستان او په اړه باندې هم رپورټ لرو، د عراق په اړه باندې هم رپورټونه لرو، او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې نن د پښتو له وتلي شاعر خیال محمد سره د خیال محمد سره ځانګړې مرکه ده. د دې مرکې لومړۍ برخه به نن واوري او بله برخه به بیا په راتلونکي اونۍ کې په باختر ستوري ادبي کلتور پروګرام کې واوري. اوس به سره له مومن توار ورکو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز، د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی بانند د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې کېدونکي د پاسنګ اور پرې دستوري مشر ملموي او پرې تبا وینا کوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل کرلي ریپورت کې ویلي دی چې د تیر کال د اپریل میاشت څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی دی. او د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. اوس د خبرونو تفصیل، د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی بانند د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د کیدونکو پاسنګ اور پریډ دستوري مشر ملموي او پریډ تبا وینا کوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر شوې لمه کې راغلي چې د افغانستان د پوځ مشر پرون په بینډۍ کې د پاکستان د پوځي هډکوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له پوځي مشر جنرال اهل شریف سره یې لیده کاته وکړل. اعلامیه وایي چې د یادو دواړو پوځي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د سیمې او په خاص توګه د افغانستان د امنیت، د پاک افغان پولې د انتظام او دواړو دونو د پوزونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکاري زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وشوي. له دې وړاندې پینډې پوزي هډکوارټر ته د ورتګ په موخه د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی په درناوي کې د سلامۍ دستوره هم وشوه. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی ریپورت کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي ریپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 ژوبل شوي. په ریپورت کې راغلي چې تیر کال په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15 که خلک به کور شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې فرقه ایز تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان تر ټولو زیات پولیو ځپلې هیواد مخې ته راغلی دی. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د یو متفقه قرارداد لارې له وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې د اپریل په 6 پاکستان ته د چینی صدر د ممکنه سفر په موقع په لاسلیک کیدونکو پروژو کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو زیاته کړې چې د کاشغر گوادر لار دې په زاړه حالت کې پرېښودل شي. د مشال د خبریال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې چین به له پاکستان سره په ممکنه توګه د شپږ 40 اربع ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کړي. یاد به چې پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لارې د اړولو په اړه څه نه دي ویلي. د حقانی شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق زادران مړی یې په واڼه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلې دی. چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشر ډوته ویل چې د فاروق زادران مړی پرون مازدیګر د واڼه په زړینور پوځي چوڼۍ کې د قبایلي مشرانو په وساتت ځایي طالبانو بیا په اعظم ورسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارل شو. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نومونو ښودلو په شرط مشل روته ویلي وو چې د فاروق ځدران د وجلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري هم نیولي دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې د ایټلی له وزیر اعظم میتیو رینزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
and we agreed that until any final
no more way among parde sara salash biyu che tarso da iran da atomic program pada urustay muwafaqa kigi parde hewad lagidali bandizuna ba pa bash pada toga aw saktay sara dawam bulari iran aw da nade shpak phawdi hewaduna da april pa 2 mar tehran da atomic program pada ibtidai muwafaqe tawarsidal parde bunyad urustay muwafaqa ba da iran da atomic program da bandizu da bandedo pa badal ke parde hewad da nadiwal bandizuna lari kidi. او اخری خبر د کرکټ شو خوشپاړس کال پس بنگلاديش پاکستان ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې مات ورکړي. میرپور کې روان د درې میچونو د سیریز په یو میچ کې پاکستان ته یو میچ کې بنگلاديش پاکستان ته په 9 رنزونو مات ورکولو سره په سیریز کې برتری ترلاسه کړې. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړو په ټاکل شو 50 تورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 329 رنزونه جوړ کړل. د دې په جواب کې پاکستاني لوبډلې په 45.2 ورونو کې یوازې 250 رنزونه جوړ کړ او ټول لوبغاړي او شو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان د مهم پوځنی روزنیز مرکز د دستوري مشر میلمه وي. آیا دا مهمه خبره ده؟
افغانستان به دا لومړی د پاکستان لښکري چې هغه دن ترازی او مشر میلمه په کاکول کې جوړي دا خو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
د پاکستان چارواکي وایي د ضرب اعظم اپریشن پر مهال نیول سوي 24 مشکوک کسانې خوشي کړي خو ځای خلک نور څه غواړي.
و دین علاوه چې د سره نره د مشکې مو قیدیون دي چې هغه وایټ شوی دي مشه هغه د پوره د حکومت پاکستان نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون خلاص کو.
او په دومنی مای کې د بختر ستوري ادبی کلچر پروگرام کې د جنو نورو موضوعګانو ترڅنګ د پښتو لوټلي سندرغاړي خیال محمد سره مرکه لرو. د پښتو غزل پلار حمزه بابا به رفیق شنواری ته څویل
په دې شنواری جبا کې ورته چې رفیق زما غزل په خیال یې کړه او خیال زما غزل خو.
او نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان په سفر دی. پرون دی د پاکستان د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او په دوه اړخیزه امنیتي او نورو چارو باندې وغږیدل. خو نن به نوموړی د پاکستان د فوج د یو مهم روزنیز مرکز کاکول کې د یوې دستوري مشر میلمه وي. نور تفصیل له ریاض مسخله څخه اورو.
پرون ماسپښین چې کله د افغانستان ملي اردو یا د فوج مشر چې کله پاکستان ته د فوجي کم هډکوارټر دی هغه تر رسیدو نو هلته کې هغه ته لاول سلامي وړاندې کړې شوه او بیا د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات وکړو. دغه دوران په دواړه خیزه چارو د پاکستان افغانستان د بارډر یا د پولیسو په صورت حال باندې خصوصي خبرې اترې وشوې او سره سره چې دندې کې امنیت څنګه ټینګ ساتل شي په دغه چارو باندې د یو بل سره د مرستې په اړه خبرې اترې وشوې. دغه رنګ چې بیا کم څنګه تاسو ذکر وکړو چې نن به دی پی ایم ای یا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول چې کوم روزنځي د فوجانو نو دی بحال دک ورزی او هل دک بده مشر میل می او دا ډیر کم کیږي صدا سی او بارنه ملما چې کم دینو آغا راشو پدا چې قسم پریټ کی آغا مشر میل مشو دا دې هم یادی چې خو خاصی هټ سیمه کې د فروری په میاشت کې د افغانستان شپږ فوجیان چې کم دینو آغا هم د روزنځي لپاره پاکستان ته راغلي دي او هغه هم په دغه پی ایم ای یا کم چې پخول اکیډمی دا په هغه کې دا وخت روزانه ترلاسه کوي او دا شان شیر محمد کریمی چې کم دینو هغه به نن په دغه پی ایم ای اکیډمی کې کیدونکي پریډ دا غي مشر میل مې
لکه څنګه تاسو له ریاض مسخیل واوریدل چې د افغانستان د پوج مشر جنرال شیر محمد کریمی باندې د پاکستان د پوج روزنیز مهم مرکز کاکل د جوړیدونکو د ستوري مشر ملماوي د دې هواد د پوج په خوانی لوړپوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان مشال ریډو ته د مرکې پر مهال وویل دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د پوج یو مشر د کاکل روزنیز مرکز په دغه سي او دستور کې د مشر ملما په توګه ګډون کوي
افغانستان بلاد به د فوجي لخکري چې هغه د ترازی او مشر مل ما په کاکول کې جوړي دا خو د تعلقاتو د غو د خو تعلقاتو یو علامت
خو سي بریډر سي تاسو ګوري دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکټ وجه نړیوال فشار دی کنه پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلې دي خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معلومات معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات شکول دي
ما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وایي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو دا چې چین ما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي زاسه پر احراز خونه چی خو ما په خیال باندې خبره توګه به خامخا فشار اچي ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دغه نه د چې کوم دا انتها پسندیده او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده نو ما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي پن چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم د نړۍ افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او د پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغه زړه چې کوم دغه پالیسي هغه نه لږه د کناره کشي اختیاري زداره هم چې مکمل دی په حال لا شکوک او شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډیر کم شوی دی
خو بریګیډر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمي صاحب پاسینګ اوټ پریټ تور تلل یا نور دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسی پر مخ وړي چې کما و
ور دغه تشويش چې کوم دی هغه هغه سره ما دغه هم درتشته دي هغه ځکه چې دغه تشويش چې کوم دی نو هغه بیزای نه دی پاکستان وروسته د سلوي خپل کال کې بازي پالیسی اختیار کړې چې هغه افغانستان کې دغه ته نقصان رسیدلې دي نو دغه تشويش بجادي او جائز دی اگر افغانستان ته هم داسې د غشتا دی یو کیفیت شته دی د نه کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په خمه ځل باندې نه ګوري پاکستان خیر د ماتو کې هم هغه د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غنی صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخت دا قدمونه پورته کړی دي د نن مزاحمت ډېر نو اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لري چې کوم دی تقویت ورکړي د هغه پښتونخوا یو کې
دا بریګیډیر سعد محمد خان چې د افغان د افغانستان د فوج د مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان په یو مهم پوځي روزنیز مرکز کې د دستوري د مشر ملما پتوګه او د دې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو له مشال ریډیو سره خبري کولې
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسې
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
تسو مشال ریڈیو اوری د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد لالاری د پاکستان له حکومت او چین حکومت دواړو څخه د غوښتنه کړې ده چې د اقتصادي رهداري لارې په اړه دي د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان په حق کې فیصله وکړي. د دوی په وینا چې دغه سیمې د ترګري شکار دي او په کار ده و دې ته وده ورکړي. چې د پاکستان د چین د ولسمشر د دوشمې پر ورځ د پاکستان سفر ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث اورو.
دا قرارداد چې کوم نو چې مجلس د خبر پښتونخوا ته اسمبلی کې چې کوم نو په بنیادي توګه باندې دا قومي وطن پارټۍ د وکړو تیار کړو او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابا کول دا وسان چې نو چې کوم د غړي د اسمبلی غړي د حکومت هم په دې قرارداد باندې راځي سره د غړي اتفاق وکړو او دا قرارداد د دې چې کوم د چین صدر را روان دی چې دې په اپریل په څلورمه نیټه پاکستان ته او دا چې ویل کېږي چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو دغه به کېږي منصبې به دغه کېږي د اقتصادي منصبې چې په هغې کې د تاثر ضوابط دغه د لارې منصبه هم دغه ده شامل ده دغه منصبې به لاسته کېږي. نو په دې قرارداد کې بنیادي غوښتنه چې کوم نو دا شوي ده چې کومې معاهدې لاسته کېږي نو دې کې چې کوم خیبر پښتونخوا کې دا ده او ورسره چې کوم دغه ملکه قبایلي کومه دغه سیمه ده نو په هغې کښې دي دا زیات د ترګرۍ او د سنګروۍ له وجې زیات دغه شوي دي اغېزمن شوي دي. نو په دغه پروژو کښې دي زیاته ونډه او یا زیاته برخه چې کوم دی نو د خیبر پښتونخوا ته او ورسره قبایلي سیمو ته ورکړي چې دا د دوی دغه دي اندېښنې دي. د دې نه مخکې د کارګر د وادر لارې په اړه باندې خیبر پښتونخوا اسمبلۍ قرارداد دغه کړی موفقه منظور کړی نو هغه اندېښنې چې کوم دي نو هغه په دې وجه باندې دي چې داسې خبرونه وو د دې نه وړاندې چې کوم دغه دی وفاقي حکومت دی نو هغه د کارګر د وادر لارې رخ چې کوم دی هغه پنجاب موټروي ته اړوي او چې کوم د دې اوریجنل یا اصلي چې کومه د دې مخکینۍ دغه ده نقشه ده نو هغه د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو څخه ده دغه شوي ده دغه لار تېره شوي ده دغه لار به تېرېږي چې کومه منصوبه ده هغې تیاره شوې ده او ورسره بیا د بلوچستان په شاته پاتې سیمو باندې تېره شوې ده.
د غلام غوث چارواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق صدران مړی په واړه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارل شوی دی. نوموړي د زیارت ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز وانه سره نږدې له امنیتي ځواکونو سره په یوه نښته کې وژل شوی و. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په سولي وزیرستان وڼکښې ځایي قبایلیانو د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو چارواکیو د نومونو جوتولو او ږغونه نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته وویل چې د شپږم په ورځ د افغاني طالبانو حقاني شبکې وژلی کمانډر فاروق زدرون مړی د جمعې په ورځ مازدیګر مال شپږ بجې د وڼه زیړي نور په پوځي پنډغولي کښې د احمدزی وزیر ملکانو په وسا ځایي طالبانو او بیا د اعظم ورسک په سیمه کښې افغاني طالبانو ته ور وسپارلی شه چې کوم بیا د زدرون د مړي سره د افغانستان ناسرګنده سیمې په لوري روان لاړل. دا هم معلومه نه شوه چې د وژلي زدرون مړی د افغانستان کومې سیمې ته یوړلی شي او چېرته به خاورې ته سپارلی شي. دغو ذرایع دا هم وویل چې د فاروق زدرون نه نیولي ملګري لا اوسه د امنیتي فورسز په حراست کښې دي چېرته چې د دوی نه پښتنې ګوژنې لګیا دي کېږي. یاده دې وي چې فاروق زدرون د شپږم په ورځ د وڼه سره کنډه په چک پوسټ هغه وخت ووژه شه چې کله دوی د لس نورو طالبانو سره د یوې ناسرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې سویلي وزیرستان وڼه ته را روان وه. دا دې هم یاده وي چې د فاروق زدرون په وژل او د هغوی نه حتی نه ملګریو په نیول د حقاني شبکې تر اوسه پورې له هی سره د عمل جواد کړی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
هلته بیا د شمالي وزیرستان چارواکو هغه څلورویشت کسان خوشي کړي دي چې د ضرب اعظم عملیاتو په دوران کې د شک پر بنیاد نیولي وو. پولیټیکل انتظامیه دغه کسان خپلو مشرانو ته سپارلي دي. چارواکي وایي د نورو کسان د خلاصولو عمل هم روان دی. تر دې وړاندې هم پولیټیکل انتظامیه 28 کسان خوشي کړي وو. نور حال د مشال د خبریال په رپورټ کې
دغه بندیان پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو ته وسپارل چې خپلو کورنۍ ته ورسول شول. د لړکې بنو اډیټوریم حال کې د پولیټیکل انتظامیه او اوتمنځای مشرانو جرګه وشوه. جرګه ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر حسین احمد وویل باید د وزیرستان مشکل د حل لپاره حکومت، فواز او عوام په شریکه کار وکړي او دولت داوامو مشکلاتو ته پام وکړي.
ټول سرکار ته دا ویایي چې د وزیرستان په حالات باندې رحم پچار دی. په جلینا چې خال پروت دی باید هغه سره ښه سلوک وشي او بل په لارې شي مشکلات دي. د آرمی نه کسون چې دا کسون او د سول حکومت نه چې دا کسون د قوم مشرون او د قوم عالمون دا څلور طبقه چې سره یو دي تاسو دا یو طریقه والا ها جوړه کو د مستقبل د وخت رې دی پورا دا څلور طبقه چې سره ودی نشی دا انتظام او دلای ها نه جوړی.
د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی په خپل خبرو کې وویل انتظامیه هڅه کوي چې د عوامو ستونزو نه ځان خبر وساتي او حل لپاره یې ګام واخلي.
اول توسه کې دیونه ولا ډیمانډونه او جرګې مختلف وشوې د ټولو تمنځي قوم سره نوګه کې مونږ لګیو سه کوشش کوي مونږ کامیاب شو نور مونږ لګیو چې کم نور بقایا بے ګنا خلک دي و په کېت کې پروت دي نو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې موږ حواله کوو. دوه خبره توسو د موومنټ ټوکړه چې مشته په موومنټ کې تکلیفې توسو وی چې د مش کډونه چک کوي د موږ هغه کوي موږ د توسو د حفاظت پر کوو. دومره قربونی کوم ور کړه ټول بے کور شول مشومون زنانه هر څوک د کور نه وروتل تکلیف برداشت کړو. درېمه خبره چې کوم مو ته رسیدلې هغه د ریټرن ولا خبره ده ځنې کومه ګیلا کوي چې مشره زیاتای کیږي په کله کې موږ تفریق نه کوو کوشش کوو چې موږ ټول وزیر بوزونه کوشش به کوی داواړه مثال لوړ شي.
دا جرګې یو بل مشر ملک نثار علی مشال ریډیو ته وې د دوی کم بندیان چې بے ګنا ثابت شوی او خوشی شول د غشان د دوی نور بندیانو د کلیر کې دوه عمل باید تیز شي او زر تر زره خوشی کړي.
اچھا لکه مشکای دیون وی چې هغه بے ګنا ثابت شول په دې اقدام باندې مشر د حکومت دې خبره هر کلای کې ودنه علاوه چې د سره نه راځي مشکې مو قیدیون دي چې هغه وایټ شوی دي مشه هغه د پوره د حکومت پاکستان نه د خپل تنظیمیانه د فوج نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون خلاص کو.
یاد دی وی چې د نوړان د هم د غشان اتویش بندیان خوشی شوی چې د شمالي وزیرستان جرګه ته حواله شوی ول خو مشران وای د دوی اوس هم سلګونه کسان د شک په تور نیولې شوی چې کورنۍ د خلاصون په انتظار دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو.
د نیوز ورځپاڼې له شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو لیکوال محسن داوړ مقاله خبره کړې ده. په دې کې راغلي په داسې حال کې د شمالي وزیرستان خلک لومړی په خپل سیمه کې د وسلوالو او فوج لخوا وځپل سو مارک شوبله ورته واوړې ده. مختلفې سختې سزاګانې ورکړل سي او بیا په بندوبستي سیمو کې د کډوالو په کډوالۍ په ژوند کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شول. نو اوس حکومت په کار ده چې د دوی د صبر امتحان وانخلي. باید چې د وزیرستان مځکه په بشپړه توګه له ښه او بد دواړو قسمه وسوالو څخه پاک کړي. د محسن داوړ د مقالې مهم ټکي بل اصرار ادم مومند واورو.
د نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکوال محسن داوړ لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو لخوا د څه باندې لسو کالو هدفي وجنو او پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې د ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو له اعلان سره سم وزیرستانیانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره شول. همداراز لس لکه خلک چې زیاترو د ترانسپورټ اسانتیاوي هم نه درلودې په څلیری ساته کې ابلخ پی بنو تاره وتل. د جون میاشتې په ګرمۍ کې بنو ته د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه سفر چې له مصیبتونو ډک وو یو شمېر کسان پکې د تندې او لوګي له لاسه هم مړه شول. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې لسو کالو بدمنۍ د دې سیمې د خلکو د ژوند هر برخه اغېزمنه کړي. لکه دوی کلتور او جرګي نظام یې په بشپړه توګه ختم کړو. د قبایلي مشر یا ملک زی یو وسلوال ونیوه او د پولیټیکل انتظامی پرځای فوز راغی. د وسلوالو لخوا د هدفي وجنو تختونو د فوز لخوا د غیر اعلانیه کرفیو لوجه په دې سیمه کې د بی یقیني صورتحال جوړ شو چې لعمل یې کاروبارونه په ټپه ودرېدل. په وزیرستان کې د هفتو هفتو کرفیو تعلیمي نظام هم اغیزمن کړو. په خاص توګه د جینکو تعلیم په بشپړه توګه ختم شو. په میرانشاه کې د جینکو یوازنی هایر سیکنډري سکول وو چې وسلوالو یې سامان خرڅ کړو، خپل دفتر یې په کې پرانیزو. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو د فشار او اثر له وجې په شمالي وزیرستان کې تعلیم یو ټوکه جوړه شوه او هر چا بلکې بې تعلیمه خلکو هم په غیر قانوني طریقه د 14 او 14 امتحانونه پاس کړل. محسن داوړ لیکي د دې هر څه وروستو چې کړه د شمالي وزیرستان خلکو خپل کورونه پرېښودل او د بنو په ګډون د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته ولاړل. نور ریاستي ادارو ورسره ډېر بد او ناروا چلند وکړو. د شمالي وزیرستان دغه کډوالو ته ځایي خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړو، خو زیاتره کډوالو په سکولونو کې اوسېدل پیل کړل. په مقاله کې راغلي دي چې د شمالي وزیرستان دغه کډوال د خیبر پختونخوا او مرکزي حکومتونو له پامه غورځولي وو او بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکړي. د شاوخوا 100,000 کډوالو لپاره د راشن اخیستو یوازې یو څو مرکزونه جوړ کړل شوي وو چې دوی بورته په ګنټو ګنټو په قطار کې ولاړ وو. خو د وزیرستان خلکو بیا هم دا هر څه پر دې هیر کړل چې د دوی سیمه به له وسلوالو پاک شي، امن به پکې پرځای شي، جینکۍ او هلکان به یې په ازادانه توګه د تعلیم ترلاسه کولو جوګه شي او دوی به کولی شي چې وسلوالو ته له بتو ورکولو پرته خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د شمالي وزیرستان خلک پر دې باور وو چې نور به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د خلکو حلالول او د پوز لخوا بمباري بند شي، خو بیا ځنې پر دې عقیده لري چې ریاست له سیمې د وسلوالو په بشپړ توګه ختمولو کې جدي نه دی او داسې ښکاري چې پاکستان به د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د وسلوالو کارول برقرار وساتي.
دا و اصرار عالم مومند چې د محسن داوړ په دی نیوز ورځپاڼه کې لیکل شوې مقالې مهم ټکي درته وړاندې کول. په بلوچستان کې کارګران یا مزدوران وایي چې دوی له تیرې څه مودې راهیسې د نامنۍ له پیښو سره مخامخ دي. د کارګرانو اتحادیې په خبره په تربت ښار کې د 24 مزدورانو د وژل کېدو تر پیښې وروسته نور هم د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. په لار کې د بلوچستان حکومت اطلاعات وزیر په مشال ډېډو ته ویلي دوی د مزدورانو د ساتنې او د ناوړې پیښې د رامنځته کېدو په صورت کې دوی ته د مناسبو موضوع کولو پروګرام مونه جوړ کړی دی. نیاز مسخه له کوټی ریپورت لري.
په بلوچستان کې د مزدورانو اتحادیې پاکستان ورکرز کنفدریشن صوبایي صدر رمضان اسکسی په خبره د صوبې بیلابیل سیمو کې مزدوران د ناامنیو له پیښو سره مخامخ دي.
دا سورز مجتنم عالمی ایجنسی پر مختلفو واقعیاتو کې مزدوران چې دی او جلکیږي او سپنی مشپا خلق ورسی او دوی پشل پتا دا دوی ملکی یو مزدور پا گوادر کی ناس دی خلق پر موٹر سائیکل لازی اگا وجلی زین دای مزدوران دی چا اگا کارو لازی او چودنی کیجی او دوی کی وجل کیجی پر لاری باندی دوی راکشتا کیجی دا بسانو سا او دوی وجلی.
د مزدورانو اتحادیه جنرال سیکرټر عبدالغفار ساپای بیا وایي مزدوران د ناامنۍ له پرله پسې پیښو سره مخامخ دي خو چای غم نه دی خوړلی.
دا خو کړه زما غوښتنه نه ده، بلکې د دنیا د هر منت کړه د هر مزدور دا خواهش دی چې ما ته او زما بچیان ته تحفظ ملوسي. په کار خدا دا چې د انسان یو نقطه یو کروڑ روپۍ څخه زیاته اهمیت لري، لیکن افسوس غریبان مظلومان مزدوران وزل کیږي. هیڅ حکومتي کوئی ریکشن کوئی معاوضہ نہ مجھے دے دے دا پارا ڈیمانڈ دا کڑی جی 500,000 روپی یو چکم مزدور شہید سوئی دی اور داغو بچانو تا سرکاری ملازمت جی ٹول تا ہر زی چوز اور نیچر دا تربت دا خوص موجودہ ایشوز دے دے سمک کی پا پنجگور کی واقعات سوئی دی پا داغا سبیزنیٹ کی واقعات سوئی دی پا کول مائنس کی داغا ترا واقعات کی جی.
د مزدورانو اتحادیه یو بل غړی وای چې مزدورانو ته ساتنه ورکول د وخت لوی ضرورت دی.
زمان ماجی اسمت الله ترین یو مزدور د صادقابات راځي کور پرېږي د بچانی پرېږي 25 ورځې د واده کیږي اور تو د ته پروتوکول نور کې ورکه اتلې ویز والا اغم چټه کوې سیمندک.
د مزدورانو د غیا دوستونزو په اړه پر بیا بیا حسو سربیر هم د اړوند محکمه مهنتو اپرادی قوت له وزیر او چارواکو سره په تماس نیولو بریالي نسو. خورست میستونز د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېښوله. نو نموړي په اړه ویل
صوبائی حکومت دیتا په مکمل توګه توجه کړی ده او دارنګ ځایو کې پېښکی انتظامات نیولي، سکورټي ګارانټي کړي. ورال هم دا کټه چې پېښو کې څوک مړ وي نو داغه د پاره موږ کمپنسیشن اعلان کړی دی ورکوو. یا دا ټول خلک چې دارنګ پېښو سره شوي دي هیڅوک هم داسې دغه نه دی لکړي په دې معنا نو حکومت کوم ذمہواری د ذمہواری تر ځای کوم لږه ذمہواری پکړه دا سب ته رسول دا پر مخ پایله ان شاء الله تعالی هم ذمہواری پکوم نه سر ته رسول
یاد دیوی تیرونی د بلوچستان تربت کې د خواو شا شل مزدورانو لوزل کېدو وروسته بلوچستان کې مزدورانو او د هغوی اتحادیو ژغ پورته کړی دی چې د دوی د کار او ژوند د ساتنې لپاره دی ګامونه پورته کړل سي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو یا اوسم لسنه بجی سوي دي سره را لمومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د افغانستان د پوز لوی د ستریز جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان په کاکول پوزی اکیډمۍ کې د کیدونکو پاسنګ آوټ پریډ دستوري مشر ملموي او پریډ تبه وینا کوي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې له خوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د پوز مشر پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوزی هیډکوارټر دوره وکړه او د هیواد له پوزی مشر جنرال علي شریف سره یې د سیمې او په خاص توګه د افغانستان د امنیت د پاک افغان پولې د انتظام او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکارۍ زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وکړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي دی چې تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې له بشري حقوقو په سرغړونو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. د یاد کمیشن لخوا په خپره شوي رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1200 درویش پاکستانی وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. په رپورت کې راغلي چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په ګډون په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 25,000 خلک بې کوره شوي دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دې له پښتنو سیمو اړوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې پرون مازدیګر د متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت ته دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه‌کارۍ په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګري او سغدریزۍ ځپلې خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وکړي. تمه ده چې د افغانستان ولسي جرګه نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماړې او کیم ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللې دي.
د خبرونو لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي راځي چې لسراج زهره واورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکو ته پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې د افغانستان په حق غوښتنه لیکلي چې پکې پاکستان ته د مذاکراتو لړکې د مرستو ویلي دي. ادارې وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې او سیمه کې د امنیت لپاره د طالبانو مذاکراتو ته تیارولو لپاره د پاکستان نه مرستې غوښتي دي او ورته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي. ادارې وړاندې لیکي چې پرامن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټه کې دي او پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. نو تیر حکومت کې هم پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي. دریا اخري کوي پاکستان او افغانستان د منطقې دوا اهم ملکونه دي. اهم دوی په دې کې د امن لپاره کار کولې شي. نو باید چې افغانستان هم د پاکستان سره د ترخګري پر ضد اقدامات وکړي. ادزی ترسنګا ایکسپرس پر سپانه خپل ادارې کې ملک کې د وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو لیک کړي او وایي چې یو طرف ته د ملک په لر او بر کې د وسلوالو پر ضد کاروایانه روانې دي، نو بل طرف ته وسلوال هم د ترخه غري کاروایانه کوي او دغه سلسله کې د کراچي پریډي تانه اسې چوپ دزو وجلې شو. ورسره یو بل امریکایي نژاد ډاکټر یو بل پیخه کې جوبل شوی دا. ادارې وړاندې وایي چې وزیر اعظم په ډاکټر د حمله نوټس اغستې دي او وسلوالو په تیښت کې د دایش پمپلټي هم غورځولي. بل طرف ته پولیسو کراچۍ کې د مختلفو کاروایانو دوران وطن نیولی او د طالبانو کمانډر په ګډون دوه تنه وجلې دي. دارنګي کوهات کې یو تن د 14 موادو سره نیولې دي. ادریا اخر کې وایي چې د دې ترڅنګ په اورګزی ایجنسی جنوبی وزیرستان او تیرا کې په مختلفو کاروایانو کې 14 وسلوال وجلې شوې دي او دا چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره دا قسمه عملیات ډېر ضروری دي او ورسره قانون نافذ کوونکو ادارو له د استخباراتو نظام نور هم مضبوطول پکار دي چې وسلوال څه قسمه ناوړه پیښو ته نقدی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ف فارن پالیسی مجلې د پاکستان او هند ترمنځ پر تعلقاتو یو مقاله خبره کړې او لیکي چې روان کال د سی هیلی نشکاری چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې شي سي خدا سي ونسو. بلخوا ټایمز مجلې لیکي برتانی افغان پولیسو ته د مرستې په یو پروژه باندې امدادي فنډونه بند کړي دي. د دواړو مقالو مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د روان کال په سر کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو د خکېدلو سره امید ښکارا شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په فروری میاشت کې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې په کرکټ نړیوال کپ کې له پاکستان سره خپل نیک خواهشات شریک کړي او د هیواد د خارجه چارو نوی سیکرټري سوبرامنیم جیشنکر اسلام آباد ته د خبرو اترو لپاره د لیږلو وړاندیز وکړي. خو بیا دوه میاشتو وروسته د لاهور هایکورټ د اپریل پر 10 نیټه په ممبئی حملو کې د لاس لرونکي مهم مشکوک تن زکی رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. مجله لیکي د عدالت لدې فیصلې سره هندي مشران غوسه شو او امریکا هم پر دې ګام نیوکه وکړي. په دوانو کې له یو هیواد سره هم د پاکستان د تعلقاتو خرابېدلو په صورت کې د دې منفي اثرات سیمهیز او نړیوال امنیت باندې پریوتی شي او کچرې پاک هند تعلقات خراب شي نو د دوانو هیوادونو استحکام ته هم نقصان رسولی شي. د مجلې په خبره په هند او نړۍ کې پر ایشیایي تګلارې نظر لرونکي ډېر کسان د هند او چین ترمنځ د خرابېدونکو تعلقاتو اهمیت هم په ګوته کوي. د هغو په نظر د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د شلمې پیړۍ یوه تاریخي خبره ده چې له امله پاکستان تل د خپل ګاونډي هیواد پر ارادو شکونه او اندېښنې لري. بلخوا هند هم د اقتصادي ترقی لپاره مهم هیواد افغانستان موندلی دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانیې تر هغې وروسته په افغانستان کې د بلیونونو پاونډونو برابر یوې امدادي پروژې باندې پیسې بندې کړې چې پکې د بدنظمۍ او درغلو تورونه مخې ته راغلل. مجله وایي حکومت په تیرو څلورو کالو کې د 1,55,000 افغان پولیسو سره په مرسته کې 22 میلیون پاونډ لګولي دي. حکومت روانه میاشت خپله امدادي برخه او 1 پاونډو ته د لوړولو پلان لرلو چې اوس ادرول شوی دی. مجله لیکي داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د فنډونو پیسې افغان پولیسو ته د رسیدلو پر ځای افغان چارواکي او یا لوړپوړي پولیس افسران اخلي. په کابل کې د برتانیې چارواکي پر یاده پروژه خبر وو چې دا یې سرګند کړه چې په لرې پرتو سیمو کې پولیسو ته زیاتره پیسې نه رسیږي. په افغانستان کې د معلومات لرونکو سرچینو په خبره ځینې مثالونه داسې هم دي چې د پولیسو په نوم ناسم اکاونټونه جوړ شوي دي او یا د تنخواه څخه برخه اکاونټ ته په رسیدلو کې ورکه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي امید لري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP لخوا تر ضروري باور وروسته روان کال د 70 میلیون پاونډو خپل امدادي برخه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقی چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخوانی فوجي امیر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوری د چمبې پرواز د دې هیواد په مرکزی سیمو کې په عملیات کې وژل شوی دی. الدوری د عراق د صدام حسین د رژیم دوم لوی سړی وو چې 2003 کال کې پر دې هیواد امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره سم لا درکسو. داسې اوازې وي چې شاید د هیواد په شمال سیمو کې پټ وي. فرشته جلازی رپورټ لري.
د عراق په مرکزی سیمو کې شمیر ملکی او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوری غالبا د دې هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلی تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوری چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې ډیر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوی وې عزت ابراهیم الدوری ته د پشه پاچا لقب ورکړی وو. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوری او د هغه 9 تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې و چې الدوری او د هغه ساتونکو پکې وو او درې تنه چې انتحاري حمله ته تیاری نیولې و هم وژل شوې دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوری د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوری به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي. خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکلیف کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د ښار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خو د صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقي تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل سوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
دا فرشتہ جلال سی اټلی به د 2014 کال تر پای خپل ځواکونه په افغانستان کې پریشتي. مخکې ټاکل شوی و چې د 2014 کال تر پای به ټول بارني ځواکونه له افغانستان وځي او یوازې زر کسبه د امریکا د سفارت او کنسولګری د امنیت لپاره په دې هیواد کې پاتې سي. خو د بارني ځواکونو د وټولو د پریکړه بدله شوې ده. ملالی بشیر رپورت لري.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای پریږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمای بهرني ځواکونه له افغانستان د 2015 کال تر پای وځي. خو وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال تر پای پریږدي، دا پریکړه بدله شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 200 سرتیری لري. دغه هیواد مخکې ویلي و چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 31 پاته کوي او وروسته به ګوري چې څه وکړي. له هغه وروسته د راپورونو لمخې ایتالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو لمخې د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رنزی د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډېر احتمال شته چې موږ به په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل وروسته چې موږ ځان ته ټاکلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2014 کال وروسته به تر خپل اوسنی پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2014 کال تر پای وتړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیری به د همدې کال تر پای وباسي. سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو لمخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډیر له خطر ډک بللې دي.
دا ملالی بشیر ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت 45 کاندیدانو په اړه رائے ګیری وکړي. ولسمشر اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسی جرګې ته ورستولي. خو نن به د 45 کاندیدانو په اړه رائے واخیستل. ریپورټونه وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د کاندید باری جهري نوم د نننیو کسانو له لیست ایستل شوی دی. فرشته جلازی ته یو ځل بیا غوښتو.
مبارزه جدی با فساد،
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پست‌های
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند کاندیدانو دا خبري نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم رستیال لشتلجه دوی ونی وړاندې د شپارس کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ورپېژندل. خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې شودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم رستیال محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل،
1500 وزیران ته صندوقونه د رایو اعتماد کې شودل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعات او فرهنګ، زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دې اسناد هم تاسو او هغه به خپل برنامه شایع کړي او که اسناد یې تکمیل نشول نو 1500 وزیران تسلیم لرو چې تل خیر صندوقونه کې دوی رای اعتماد یا رد اعتماد وخت.
نذیر احمدزی زیاته کړ چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رای اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ور معرف شویو کاندیدانو په اړه رای اخلي. ولسی جرګې تیر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رای ورکړې. ولسی جرګې تیر وار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې د ستونزو د دوګونی طبیعت او داسې نورو مسایلو لامل رد کړ. د شاغلی غنی لوري یو کاندید له دې عمل رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان له دې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي وایي چې د مسلې حتی پر راتلونکي ثبات د خلکو باور کم کړي او د امنیت خرابېدو ته زمينه برابره کړي ده.
د قران د لپاره نو په دې هیواد کې نور د مينې فیدلو اقدام بس کی راسي، د خپل د شخصي ګټو لپاره د خپل د شخصي ګټو تیر سي. دا زموږ دوه رهبرانو توام چې چې نور خپل کابینه ژر وټاکي.
ما ول مشر غني ته دغه پیغام دی چې تاسو کو مخکې تر ولسمشرۍ وویل چې موږ به داسې حکومت جوړ کړو چې هغه به ډېر ښه حکومت وي. سمه ده چې جوړ مو کړي.
ما و خپل ولسمشر صاحب ویلله دا پیغام دی چې دا اوس تر د افغان ولس دومره نه ځي سوی دی نه ستړی سوی دی نه دومره مشکلاتو ته جوړ شوي دي لکه اوس چې ورته جوړ شوي دي. ژر تر ژره باید دی خپله کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
خو په ولسي جرګه کې د نن ورځې له راګیري سره هم د حکومت د تشکیل بشپړېدو ته غالبا لا ډیر وخت پاتې دی، ځکه یو شمېر رپورټونه وایي چې د حکومت دواړه مشران لا هم د ملي دفاع د وزیر او د پوځ د لوی درستیز پر انتخاب وروستۍ موافقې ته نه دي رسېدلي. دا چې د ملي دفاع وزارت او د لوی درستیز چوکۍ ته کاندیدان به څه وخت وټاکل او ولسي جرګې ته ور وپېژندل سي لا نه ده څرګنده.
دا فرشته جلال سی اوس هم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام درته بازمات ابي توڼاندي کوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د اندیش شمس القمر په یاد د جوړې شوې غونډې رپورت ولرو. بیا بل نوموتی سندرغاړي استاد خیل محمد سره د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په یوې ادبي غونډه کې د استادانو لخوا د ادبي لیکچر نوټونو د ګټو په اړه هم رپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو د خیبر پختونخوا له مردان سره تعلق لرونکی شمس القمر اندیش چلی نیمایي څخه زیات عمر یې د خدایي خدمتګارۍ د پورم لاندې پښتو ادب ته په خدمت کې تیر کړی و او د خپلو شعرونو او لیکنو له لارې د پښتون ولس د بیدارولو تر څنګ یې سلګونو ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته ګټورې مشورې ورکړې وې. دا چارواخه د اندیش کابو یوه نیمه میاشت وړاندې له دې پانی نړۍ سره د تل لپاره مخخه وکړه. د تیرې چهارشنبې په ورځې د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست کې یادغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په جلال آباد کې د وتلي قامپرست شاعر اندیش شمس القمر یاد د یوې غونډې په ترڅ کې تازه کړ. دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، کوټې او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواښاد اندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړو سولې دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو او همدارنګه موږ وکولای شو چې دغه شاعران ادیبان چې نن زموږ سره نسته ده د هغوی حق هم په ځای کړي وي. د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو پر سات کې د اندیش یاد باندې یاد غونډه جوړه کړې ده.
د جنوبي پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پر واخا د اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تیریک بیا د غره ورسته چې کم تسلسل دی د پښتون قوم تیریک په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک پر پارو کې د کام مینا د ژبې مینا د وطن مینا په څومره هنر چې دی په کوم غزلو کې بیانای شای چې ډیرو کوم شاعرانو د سی بیان کړي دی وایي چې ماته تمغه د بادوري تړي خو شرط کې دادی زبد دی خاوري اتل ته اتل نه وایم مشرکه په کوزه پښتون خوای کې د ګوت پښمیر څو کامی شاعران دي پاغه کې په لومړی کتار کې د ذکر راځي چې د التل چا جایزه او تمغه سرکار نه اخستي.
نور لبیب نثار په خپل خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمی پیړۍ د نوی غزل په سرلارو شاعرانو کې وشمارو.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضې چې په شلمه پیړۍ کې پښتون قوم من حیث کل لري او بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغه باندې تمرکز وکړي. هغه د قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم ده او که د ژوند او روزګار نورې خبرې ده ټولې پکې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر ده او ادعا هم لري ډیره مشهور بیت دی ویل چې اوس په وخت د خبره کوي ملګرو مونږ د کار سره کړو غزل
مشتاق رحمان شفق چې په ادبی نړۍ کې د میمري شفق په نوم پیژندل کیږي د لروبر پښتنو ترمنځ د غشان غونډې د وخت ضرورت وباله
زمونږ د پخوانه دا یو ارزو ده دا یو تمنا ده او دام عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو را تلو ده په کابل او پیښور کې افغان یو دی نو دا د قانولۍ جذبې ته دوام ورکوي وده ورکوي او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده زمونږ عقیده یوه ده زمونږ رشتې د وینې او د مینې یو دي نو مونږ د ټول عمر د قانولۍ په جذبه دغه شان راغونډېږو که د لر یو او که د بر یو خو ټول یو یو
یاد دی وي چې اندېش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 20 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او په 9 نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو د باختر ستوري ګرانو مینوالو استاد خیال محمد د پښتو موسیقۍ داسې یو زړه راښکونکی غږ دی چې د تیرو 16 لسیزو راهیسې په نړۍ کې د خورو ورو پښتنو غوږونه ورسره اشنا دي او اوس هم په ډیره مینه اورېدل کیږي له همدې امله ورته په هنري حلقه کې د پښتو د غزل د شاهنشاه لقب ورکړل شوی دا ځل مو له استاد خیال سره د زړه خواله کړي چې لومړۍ برخې ته یې تاسو رابولم
استاد پښتنه دا ده چې هغه وخت چې غزل سره سندرغاړي اشنا نه وو تاسې په تنکۍ ځوانۍ کې راووتلی او غزل مو وویلو دغه د غزل ویلو انګیزه تاسو سره څنګه پیدا شوه
ډېره مننه ټولو مینهوالو ته هرکلی او سلامونه وړاندې کوم او ستاسو معروض صاحب ډېره مننه چې تاسو زما غریب خانې ته راغلي دا غزل ما د ریډیو نه سټارټ کړی و ما سندرې ویلي دي مصرۍ ژمې هم ویلي دي چاربیتې بیا پکې رستو رالی د فلم دنیا په زمانه کې خو غزل سره زما خپل یو داسې روابط چې حمزه بابا شعر دی چې خامی مې دا ده چې غزل شوم غزل زه خیال کړم زما خپل یو لگاو ورسره ویلې خو مې هر سر څه دي خو غزل مې په خپل ځان خوښو د ښو شاعرانو خوشحال بابا د رحمان بابا د حمزه صاحب زما په خیال چې ما کوشش کړی چې د هر شاعر څه لږه لږه برخه ما شریکه کړې ده
حمزه بابا په یو بیت کې ویلي دي وایي چې خپل غزل له چا نه واورم حمزه وایم چې چا داسې وینا کړې ده بیا د دغه بیت په تناظر کې یو جرنالیست له حمزه بابا ته ویي چې دغه ته څنګه وایي وایي چې کله چې خیل محمد او شاولی زما سندره وایي وایي زه فکر نه کوم چې دا شعر دې ما ویلی تاسې به خو به خامخا په هغه وخت کې حمزه بابا ته تللی یې د نږدې نه به ورسره پاتې شوي غزلې به هم ترې غوښتي د هغه خاطرو نه راته ووایه
دا زما لپاره ډېر د فخر لوړ مقام دی چې رفیق صاحب ته وي خدای بخلي ده په دې شنواري ژبه کې ورته وي چې رفیق زما غزل په خیال یا کله او خیال زما غزل ښه وي نو دا زما لپاره ډېر افتخار دی ډېر د خوشحالۍ خبره ده زه خو د دې قابل نوم بابا سره خو ډېر په خوا کې ناست یم په ډېرو محفلونو کې مونږ په یو ټکي کې خطا شوي م یو بابا دا غزین آواز کړی چې لکه دا ټکې داسې نه دی داسې دی نو مونږ ته هم په دې سیز باندې ډېره خوشحالي چې ګوره بابا مخکې ښځه چې دا غلطي زمونږ نه لږه وشوه او بابا په خپل راته سمه کا
دلته بیا یو پوښتنه را پیدا شوه زمونږ ډیرو نرمندان چې لکه سبقونه ویلي د کالجونو نه خلاص وي خو چې کله غزل وایي لفظونه ټیک نه وایي ته باندې دغه کرخه نه درخکلې شوی ته څنګه چل کړې څه کمال نه دی ګټه غسې ده
کمال خو زما هم نه دی خو څومره دا چې د غزل یا د شعر او شاعرۍ قذر باندې مې ځان پوه کړی چې شعر دا الفاظ دا ټکي کلیئر راشي او په صحیح معنا وشي ابل صاحب پښتانه زموږ ډېر دي ډېر ګایکان دي ډېر سندرغاړي دي خو پښتو داسې وایي لکه چې چرته د خالصي سړی وایي هغه د پښتو خپلې یو لهجه ده
استاد په شروع کې چې تاسې پنته راووتلې عمر به دې څومره او ډومبنی استاد دې څوک
ابل صاحب زه تقریبا 11 کلن وم چې زما د موسیقۍ سره په دې چې زما مشرانو هم کړې وه او زما په خپل هم بیا هغه یو تاثیر وي، نو ما په ځان سره د پښتو غزل یا داسې سندره د اردو گانے به مې د لطی وی دی هغه آواز زما په هغه ټایم کې داسې و چې هغه لکه د زنانو په شانتی آواز و، که نه ډېر د اوچت سر نه به بوي. دا خو زما د ډېر وخت نه شوق و.
او بیا چاته کېناستئ چې باجت یې زده کوي، ارمونت یې زده کوي؟
سب ما سره خو خواري د مشر ګور وه سفل ملوک نامه وه چې هغه به د پېښور ریډیون هم پروګرام کولو، نو هغه بیا ما ته وویل چې هلکه ته ګانه کوې، نو خپل ورور را سره خواري وکړه. زمونږ د غټ غټ خان صاحبان د پښتو وایي چې د پټیاله ګرانې شاګرد یم، که نه نو هغه پټیاله زما په دغه کې هم راځي په نصیب کې. په هغې کې نواب استاد د خان صاحب شکلی خان شاګرد و، نو بیا د نواب استاد زما مشر ورور مو بیا زما بل ورور د تبلې سره لګاو، نو هغه هم شاګرد و زما هم ورته لکه شیرینی کېخوا. نو هغه ما ته صرف دعا یې ډېره کړې ده. هغه استاد صاحب بیا لږ داسې ضعیف شو، خلکو به ته خپل مقصد کولو، نو ما به ډېر کړولو نه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد خیل محمد سره به نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس یو بل ادبي رپورټ ته تم کیږو. ختیځ ادبي بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په جلال آباد کې اونیزې غونډې کوي، د مشاعرو او کره کتنې تر څنګ وخت ناوخت ویړغونډې، یادغونډې او د کتابونو مخکتنې هم کوي، او ورسره هره میاشت د پوهنتون له استادانو په ادبي موضوعاتو لیکچر نوټونه هم اخلي. تېره اونۍ بهیروالو ته د استاد محمد ابراهیم امکار لخوا د وزن پوهنې په اړه لیکچر نوټ ورکړل شو چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. دا ځل ختیځ ادبي بهیر د خپلو اونیزو ناستو په لړ کې ادبي لیکچر ته ځای ورکړی و چې د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم امکار پکې په وزن پوهنه یا عروضو باندې مفصلې خبرې وکړې. استاد امکار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د اړتیا له مخې یې په ادبي پونونو کتابونه لیکلي او زده کوونکو خوښ کړي هم دي.
پښتو ادبیاتو کې تر اوسه پورې داسې یو تدریسي کتاب چې هغه د په وزن پوهنه یا د عربۍ په اصطلاح عروض چې په منظم شکل باندې لیکل شوی وي زما تر سترګو نه شو. یو خو د پوهنتون محصلان هغوی ته یا زه یا بل استاد په تخته باندې دا هر څه وضاحتونه کوي، خو د دې تر څنګ ما سره د خپلې ټولنې غم هم دی. هغه کسان چې شعر شاعري کوي چې دوی هم په دغه مسایلو باندې پوه شي. بهیر کې هم د ځوانانو دا لیوالتیا وه چې په دې اړه څه موضوعات ورسره شریک کړو. زه چې کله درس ورکوم هغوی په خوشحالۍ سره راوګوري. په دې باندې ډاډه کړم چې زما دغه هڅې د ټولنې خوښي دي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی له پیله په دې هڅه کې دي چې ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته د ادبیاتو په برخه کې له استادانو لیکچر نوټونه واخلي.
ختیځ ادبي بهیر د نورو غونډو ترڅنګ کله استادان راغواړي هغوی په هره برخه کې چې ځوانان ضرورت لري هغوی په هغو برخو کې هغوی لیکچرونه وړاندې کوي. نن مو استاد محمد ابراهیم همکار راغوښتی و، هغه د عروضو یا وزن پوهنې په اړه لیکچر ورکړ چې ځوانانو پکې لیکچر نوټونه واخیست او ډېر څه مو ترې زده کړل.
ځوان شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د ادبیاتو د استادانو لخوا بهیروالو ته لیکچر نوټونه ډیر ګټور وبلل او هیله یې څرګنده کړه چې د ادبي درسونو دې لړۍ ته بهیروال دوام ورکړي.
ختیځ ادبي بهیر کې ځوانان شته چې هغوی ډېرې زده کړې ته اړتیا لري، او زموږ استادان کولای شي چې د دغه لیکچرونو لوري زموږ دغه ځوانان وروزي. دوی ځوانانو په فکر همداراز د دوی د شعر په تخنیکي اړخ کې ډېرې خوبانې رامنځته کېږي، هغه څه چې دوی پرې نه پوهېده. زه تمه لرم چې هغه به زده کړې وي او په راتلونکي کې به د خپل شعر د کره والي لپاره په تخنیکي برخه کې
ارپان الله بیدار چې د بهیر یو پال غړی دی وایي د وزن پوهنې په برخه کې هغه څه زده کړل چې تر اوسه پرې نه پوهېده.
نن چې کوم درس استاد همکار صاحب وړاندې کړ واقعا دا ډېر په زړه پورې و. په دې کې په حج باندې ډېرې زیاتې خبرې وشوې. تر اوسه مې د حج ځای نه و پېژندلی. نن همکار صاحب و چې دغه موږ ته راوښودل، د دې تر څنګ کاپیا ردیب په هر څه باندې په تفصیل سره خبرې وکړې او یوازې مانه ډیرو بهیروالو دغه درس ډیر خوښ کړ ډیر څه ته زده کړو که پاینده کې دغه څه درسونه بهیروالو ته وړاندې شي ډیر څه به تنې بهیروال زده کړي.
یاد دی وی چې ختیځ ادبي بهیر د خپلو ونیزو ناستو په لړ کې د مشاعرې تر څنګ د میاشتې په دوران کې په دریو ونیو کې د کره کتنې برخه لري او څلورمه هغه یې لیکچر نوټونو ته ځانګړې کړي وي چې د پوهنتون له استادانو څخه په بیلابیلو ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکچر نوټونه اخلي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا